السلام علیکم له غرمه نمخ کلس بجی دی دا ازادي رادیو د زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه تاسو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اوري په دې خبرونه کې په کابل ښار کې د نن سهار د ځانوژن کې حمله پړه ورستی او دقیق معلومات در سره شریکو دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د مزکو د ویش لړۍ دوام لري خو په سر کې رحمت افغان او د افغانستان د دې سات او نړۍ مهم خبرونه
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې په ګریش کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه دوه درستنه آزاد شوي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار 2:00 او 50 دقیقې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د پلي محمد خان په سیمه کې شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی سئ. د امریکا متحده ایالاتوای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوال محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی الیزابت روډو د سه شنبه په ورځ ویل د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې د حساب ورکولو خپل سیستم لري او موږ دا کار په لوړو ممکنه معیارونو کوو. ترودو زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو د جرمونو د نړیوال محکمې تړون نه دی لاسلیک کړی او د دې محکمې پر وړاندې ځواب ورکوونکي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل ښیي چې د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. او د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د افغان کمانډو ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوې زندانه دوه درستنه آزاد کړي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیاتي رشپه په خورکی سیمه کې شوې دي. هغه لږ زواک زیاتوي چې په خوشاله شوې کې 28 ملي وردو سرتیری او څلور ملکیان شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې هم افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو زندانونه مات کړي دي او یو شمیر کسان ورڅخه ژغورل دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. سرتاج عزیز یو پاکستانی تلویزیونی شبکې ته ویلي دي د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او افغانستان د پاکستان لپاره لومړیتوب لري. ټاکل شوی ده چې د آسیا د زړه په نوم دا کانفرنس د ډسمبر په لومړۍ اونۍ کې د هندوستان په امرتسر ښار کې چې د پاکستان پولې ته نږدې پروت دی جوړ سي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر یو کال کې اړیکې ترنګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو طالبانو د مشرانو پر ضد جدي اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. په هندي کشمیر کې د پوز پر یوې اډې له برید وروسته چې پکې 19 هندي سرتیري ووژل شول دا هندوستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی. هند په دې برید کې پاکستان میشتې سخت دریځې ډلې په لاس لرلو تورنې کړي دي. سرتاج عزیز ویلي د آسیا د زړه کانفرنس د هند او پاکستان ترمنځ هم په اړیکو کې د بهترۍ یو ښه فرصت دی. د سوری ولسمشر بشار الاسد وای د سترګې په لار دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سوری په اړه د متحده ایالاتو پالیسی بدله کړي او کڅنګ خو نوموړي ولیدي چې د چمتو دی له ډونالډ ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه وکړي. اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلیدي چې دغه جمهوریت غوښتونکي مشر په سوریه کې د سختریزو ډلو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی. خو بشر الاسد پوښتنه کوي چې آیا ډونالډ ټرمپ به خپلې ژمنې عملي کړي او که نه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې په سوریه کې له جنو وسلوادو ډلو څخه د ملاتړ په باب د امریکا پالیسی بدلې کړي. د سوریه ولسمشر وایي د ډونالډ ټرمپ په اړه احتیاط سره قضاوت کوي او د نوموړي په وینا کې ټرمپ د تروریزم پر ضد مبارزه کوي نو سوریه به د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو طبیعي متحد وي. د امریکا یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکوي چې له روسیې سره د هر ډول اړیکو بیرته فعالول به خطرناک واوسي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر جان ماکین چې د روسیې له جدي منتقدونو څخه دی دا څرګندونې د ښاغلي ټرمپ او د امریکا په کانګرس کې د هغو جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د ترینګلتیا څرګندونه کوي چې د مسکو پر وړاندې جدي اقدامات غواړي. جان ماکین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ هغو خبرو ته اشاره کوي چې پکې پوتین له امریکا سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. ماکین څرګنده کړې چې موږ باید د پوتین پر دې خبرو همدومره باور وکړو لکه د کی جی بی د پخواني مشر چې تر دې مخکې کړی دی. نوموړي د پوتین په اړه ویلیدي چې نوموړی خپل هیواد په استبداد اداره کوي، بل سیاسي مخالفین وژني، خپل ګاونډي هیوادونه اشغالوي، د امریکا متحدین ګواښي او هڅه کوي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسوهنه وکړي. د جان ماکین په وینا هغه لږ تر لږه ځان چې له پوتین سره د اړیکو د ښه کېدو له کبله اوړي، هغه به په سوریه کې د خلکو په وژنه کې له نوموړي سره لاس یو کول وي. جاپان او روسیا وایي توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزې کړي دي. پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په یو خبري غونډه کې وویل د ګمرکي همکاریو او په بشري او طبي برخو کې د تبادلې لپاره یې د لسو سندونو د چمتو کولو لپاره هڅې تیزې کړي دي او غواړي چې جاپان ته د پوتین د سفر پر مهال دا سندونه لاسلیک ته چمتو واوسي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ډسمبر په 15مه نیټه د جاپان د صدراعظم شینزو آبه سره په توکیو کې وګوري. او وروستی خبر هم دا چې د اوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې لخوا د دې هیواد د ځینو سیمو د لاندې کولو پر وړاندې مبارزې کې د واشنګټن د قاطع ملاتړ غوښتنه کړې. د اوکرین د ولسمشر له دفتر څخه یو خبره سوې خبر پاڼه وایي چې نوموړی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ښاغلي ټرمپ له نوې ادارې سره کار وکړي. پروشینکو زیاته کړې دواړو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به سره ګوري او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې واشنگټن ته د نوموړي پر سفر بحث وشو، خو د اوکرین ولسمشر له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې دقیقه نیټه نه ده یاده کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له رحمت افغان واوریدل. پروانه خبرونه کې په کابل کې د نن سهار د ځانوژن کې حمله پړ در سره ورستی او دقیق معلومات تر سره کو شریکو. دا حمله په پلی محمود خان سیمه کې شوې ده. دا همورې چې د اختطافچانو څخه خلاص شوی شپږ کلن ماشوم چې په فراق کې تختول شوی و څه وایي؟ د جرمن نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. او دا هم اوري چې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوال لپاره د مځکو د ویش لړۍ دوام لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. نن سهار د کابل په پله محمود خان سیمه کې 14 نو شو چې د ریپورتونو پر اساس مرګ شو بل هم لري. امدا شي به زموږ همکار تمیم اخګر را سره د کابل سټوډیو څخه د اخګر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. کدا وای چې د 14 د نوویت یا څرنګوالي په اړه معلومات وشول او مقامات څه وای چې هدف څوک او تلفات څومره دي؟
بلی سلام تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. نن سهار پر 9:55 کې دغه 14 سویدی په کابل ښار کې په پل محمود خان سیمه کې چې د ریاست جمهوری او د رجال برجسته ځواکونو سره نږدې ځای دی، البته ریاست جمهوری سره تقریبا 1500 متر فاصله لري، اما د رجال برجسته ځواکونو څخه یو شاوخوا 40 متر فاصله درلود. دغه موټر د چهایس نویت یو د رجال برجسته یا د ملي امنیت لسم ریاست ځواکونه پکښي وو. دوی غوښتل چې ریاست د پل محمود خان لاري شهر خواته ولاړ شي، نو په دغه ځای کې یو ځانمرګي برید پر دوی وسول. امنیتي چارواکي صدیق صدیقی د وزارت داخلي ویان تر دا وسه پورې ویل دي چې په دغه البته هغه ځانمرګي برید تایید کړی دی او ویلی دی چې 4 کسان په دې کې وژل شوي دي او 11 کسان تپیان دي. تر دا وسه پورې دا نه دی معلوم چې څومره کسان په دې کې ملکی کسان دي او څومره نظامی. خو لکه څنګه چې موږ هغه وخت ساحې ته ولاړو مکتل چې د دولتي موټر تر څنګه لته یو سراچه رقم موټر هم شتون درلود چې هغه شخصي موټر وو او ممکن چې شخصي ملکی کسانو ته هم ژوب لا وشتي، او د دې ترڅنګ یو ترافیک هم پدې کې تپیسوي و چې هغه لاس خوښوي او شفخانه خواته روان سو. نو امبولانسونه ډیر وو، ډیر تپیان ویول شفخانه خواته، خو تر دا وسه پورې دقیق رقم او نهایی رقم زموږ لاس ته نه دی رسیدلی. او وسام د پل محمود خان شاوخوا تړل سوې دي، امنیتي ځواکونه حالته ست او بررسي تیمونه راغلي دي. د امنیتي ځواکونه خپل بررسي دامه ورکی ممکن چې په یو سات یو نیم سات ورسته مشته اخري جزئیات لاسته راسی. بلی
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر او دوستانو چې د کابل دننوسی د 14 پړای ورستی معلومات در سره شریکول. د ازادي رادیو دننوسی په خبرونه کې د 14 د تلفاتو دا چې اصلي هدف څوک او پرچا دا حمله شوی دا او د مسؤلیت چا غسته او د کابل امنیتی مقامات سوی چې څه ډول دا حمله کوونکې یا حمله په داسې حساسه سیمه کې چې مخکې هم پکې حمله شوی د دفاع وزارت د رجال برجسته ریاست د څه ډول دا حمله تر سره کېدای شي په دې اړه د ازادي رادیو د نوز په خبرونو کې در سره ورستی معلومات شریکو. ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بیلابیلو اړخونو لخوا ترسره شوو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څېړنې یادونه شوې ده. په دې کې د حکومت د مخالفو وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوې بشري سرغړونې هم شامل دي. اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
په دې رپورت کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو، طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوي. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوی. او هغه بشري جنایات، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورت کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالان وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټروډو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې لخلي وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارزونې لپاره خپل سیستم لري او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارزولي او په ډیرو په خوکی سرغړونکو محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوالې محکمې د افغانستان د کړکیچ دوه نور مهم لورو وسلوالو، طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایتو یادونه هم کړي. په رپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال، طالبان او ملاتړي له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 10,000 ولسی خلکو د وژنې مسؤل دي. ریپورت وایي طالبانو او ملاتړو پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کیږي. همدارنګه د جرمونو نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلی شي چې په اړه یې دا محکمه څېړنې وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، صحرایي محکمې، د بندیانو شکنجې، د ښځو او نجونو ځورول او وژل او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکي او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګه د بشري مرستو د ادارو پر کارکونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشري جنایات ترسره کړي. بل ټکی چې د جرمونو نړیواله محکمه د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړ لخوا جنگي جنایت بللې، هغه په تاوتریخوالي او بریدونو کې له کم عمره ماشومان څخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپل مخالف وژل او ټپي کول یاد شوي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمونه راخیستي چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپل پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه د هغه بشري جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوي. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلن، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیری پیښې یادې شوي. په ریپورت کې ویل شوی د هغه کسانو له 15 تر 50 سلنه برخه شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلن شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلن د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو لخوا شوی، خو دا محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې دا بشري سرغړاوي د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده بلکې افراد او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لرلې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. امنیتی ځواکونو پرون په فراه ښار کې شپږ کلن ماشوم نوید د انسان تښتونکو له منګولو وژغوره. دغه کسانو دا ماشوم شاوخوا یو میاشت مخکې تښتولی و او په یوې څا یا کوهي کې اچولی و او ویډیو یې هم په ټولنیزو شبکو خپره کړې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې د نوید د تښتول کېدو په تړاو یو کس نیولی دی او یو شمېر نور کسانو په لټه کې هم دي. پړی احمد شاه فطرت له فراه نه ریپورت لري.
وروسته تر کابو یو میاشتې 15 نوید د برمته کوونکو له منګولو خوش او خپلې کورنۍ ته تسلیم شو. نوید د فراه د ښار په شمالي سیمه کې د قلعه فریدون څنګ ته ساتل کېدی. د نوید پر بدن ټپونه لورایې معلومېږي او وایي چې برمته کوونکو هم وهلی او هم یې پوره خواړه نه ورکول. د هغه بدن ډیر کمزوری دی او حتی پر پښو نه شي درېدلی. نوید په خپله پسته او نیمه ژبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دی د کور له مخې په یو موټر کې یوړ او همداشانې تل ځهوروي. د نوید پلار هم چې د خوشحالۍ اوښکې تر سترګو بوییږي وایي چې ډېر خوښ دی چې ماشوم یې بیرته ژوندی خوشي شوی دی. عبدالجلیل د دغه ماشوم پلار وایي چې باید هغه کسان چې د ده ماشوم یې له ځان سره وړی په شد مجازات او اعدام محکوم شي.
احساس خوشی داره از محترم ولی صاحب، خیلی خوشحاله، زحمت خیلی کشی، واقعا که زحمت کل ارگانا، رئیس امنیت ملی، جنایی، اینا خیلی زحمت کشی. زنا برخورد باشه که 40 شونده روزه که ما از دست زنا خون میخوره، پیام بده که برو سریر بیار، برو پر بیار، تصویر ری که بابا پول بده.
صد فامیل محمدی سمو
فامیل بده. از رئیس جمهور همین خواهش می نمی خواهش می نو کنار اعدام کنه.
صد فامیل
اعدام کن، اینا رو رگی شیز ارگان کنه که در خوری و زحمت که مگه مسلمان نبینه است. اینا صبح گلش باز به کار منه. رئیس جمهور خواهش می نو کنار اعدام کنه. نار نزغار
په همدې حال کې د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې دې پیښې په اړه دوی نورې څېړنې هم روانې دي او په دې پیښه کې څو کسان لاس لري. د والی په خبره تر اوسه 2 تنه دې پیښې له امله نیول شوي او دوی هڅه کوي نور عاملین هم ونیسي. والی همداشان وایي که قانون اجازه ورکړې وای نو همدان نه نیول شوي کسان په شار کې ادامه ول.
که فراه قانوني نه وای په دې چوکې په همدې لحظه ما را جوړول. اما موږ قانون لرو، د جزا په قانون کې حد ټاکل شوی دی، په شریعت کې حدود ټاکل شوی دی، د شریعت مطابق او د قانون مطابق چې د شریعت نه مستنبط شوی دی زموږ د جزا قانون. ان شاء الله شدې مجازات به دوی ویني، په دې کې شک نشته. تر هم څوک نه سپی کول.
د نوید د خلاصون لپاره د افغان ځواکونو لخوا هغه وخت چټک عملیات پیل شول چې په دې اړه رسنیو او خلکو ډېر اعتراضونه وکړل. دا لومړی ځل دی چې په فراه کې یو ماشوم د برمته کوونکو د منګولو څخه ژوندی لاسته راځي او خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
و امر دل چې په فراه ولایت کې پرون امنیتي ځواکونو هغه شپږ کلن ماشوم نوید د اختطافچانو له منګلو وژغوره چې یو مشمخ کې تختولی و او له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه کوله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او حکومت سره د تقابل د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخص خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دا سخکاری چې ولسی جرګه او حکومت دواړه پر تړلی واټ ورننه وتی دي. سرخط په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي ولسی جرګې یو بده تیګه ده کې خوده چې د وزیرانو په غیاب کې بې لدی چې څرګندونې او دلایل واوري لګیا ده د استیزا شویو وکیلانو په غیاب کې صندوقونه ږدي او د څرګندونو او د لایلو له اوریدلو او ارزولو پرته ځنی بیواک اعلان کړي او ځنی بری من راوباسي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت بیا د سیاسي تدبیر پر ځای د غبرګون په برید درېدلې ځکه خو د ولسی جرګې غیابي استیزا سترې محکمې ته لیږلې ده. په سر مقاله کې راغلي محکمه د قانون تفسیر مرجع نه ده، د اساسي قانون د موادو مندرجاتو د ابهام رڼاوي د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون دنده او مسؤلیت ده. خو څنګه چې په دې اړه د اساسي قانون په کومه ماده کې ابهام نشي لیدل کېده او د ولسمشر پریکړه غواړي ځکه خو یې هغه سترې محکمې ته راجع کړې ده. هوا دولتي ورسپانې بیا هم دې موضوع ته په پام په خپل سر مقاله کې لیکلي دي ستونزه باید ژوره نشي. هوا وړاندې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي هوا هسې هم له ستونزو سره مخ دی، ګڼ هوادونه په سیاسي پوځي او یو شمېر نورو برخو کې لاسوهنې کوي. په هوا د تپل شوي اور جګړې ته لا نور تیل هم ورشیندل کیږي او تاریخي دښمنان په ښکاره توګه د ترهګرو او مخالفینو ملاتړ کوي. نو په داسې حالاتو کې به غوره داوي چې د حکومت اجرایه قضایه او مقننه قوې په ګډه دغه ستونزه حل کړي. خو وی ساخ خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د تیرې ورځې په غونډه کې د یادې جرګې د لومړي مرستیال حسیب الله کلیمزي په حواله سترې محکمې ته د حکومت لخوا د وزیرانو د استیزاد موضوع راجې کول د یاد ارګان کار نه دی بللې. په مطلب کې د ولسی جرګې د مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر په حواله هم راغلي چې دا د محکمې کار نه دی او که حکومت په دې ډول کړنو سره غواړي ځان وغولوي هغه بیا بېله خبره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د مزکو د ویش لړۍ دوام لري. د دې وزارت مسؤلانو د ششنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې په پایتخت او ننګرهار ولایت کې چې کومه مزکه په نظر کې نیول شوې وه توزیع شوې او په نورو ولایتونو کې هم د توزیع لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه راستنه شوي کډوالو د نورو امکاناتو ترڅنګ د اوسېدو لپاره سرپناه نه لري. سباون کاکړ په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال راهیسې نږدې شپږ لکه کډوال راستنه شوي، خو د ځمکو د ویش پروسه یوازې د هغو کورنیو لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. د دغه وزارت د مطبوعاتو څانګې سلاحکار حافظ احمد میاخیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت 10 میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړې کړې. د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې 13,000 نمرې په پام کې نیول شوې. موږ د ویش پروسه هم د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي او مستحق یې هغوی ته پکې یو نمره ځمکه ورکړل شي.
د دوی په خبره اوس مهال د کډوالو هر کورنۍ چې کات ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر څخه $400 ترلاسه کوي. نوموړی وایي هغه کسان چې د یو این ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي، حکومت هر یو ته 3,350 افغانۍ ورکوي او ترڅنګ ملګری ملتونه هم مرسته ورسره کوي. خو له پاکستان څخه راستنه شوي کډوال د ژمي پر رسیدو سره د سرپناه او نور امکاناتو له نه موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دې ترڅنګ د خپل ماشومانو راتلونکي ته هم اندېښمن دي. له پاکستان څخه راستنه شو کډوالو ظاهر خان او شوقي رحمان له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل
خلک بچی چې دلته راځي اوس ورته همدا ناستي چې تی حلال کې دای حلال کومندان باندې یو شل به ورپسې بس وای به د دې بزمکم راوځي، د دې به نمرم راوځي، خو زما غوندې سړي او د ار غریب لکه داسې بس نه راوځي.
اوس راغلی مکتب ستا نه یو شی ستا دوی دا ویلی دي یو نیمه بیسا پورمی دي شاید دلته اوس موږ راغلو مثال یو شی مثلا نسته.
له پاکستان څخه دواره سنشي او ماشوم کډوال عمران او موسا شونځي ته د تلولو پر ځای د خپل کورنوي لپاره د وی مړی ډوډی په خاطر د سرک په سر توکي پلوري او خپل سنځي داسې بیانوي
من غریب خلک من څه واسه نشم چې مختګي واجی دغه ګونه کړو کله مې 100 روپۍ سوداګري کړې و هم نه کړې دغه په دغه ګردی کوور کې کله ما خام ډوډی کړې یو کړې یو کپ ډوډی مې راځي
دا تر کې خرڅوم زمې ته بوتونه ورده یا شي اخلم
افغان اسن شوی کډوال وای که حکومت د دوی د ماشومان لپاره اسانتیاوی او امکانات برابر نکړي ویره لري چې غلط او ناسم لار به خپل کړي او د حکومت په وړاندې به په یو سرخوږی بدل شي په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو د هو کډوالو پاړه خپل پریکړه بدله کړې چې بیا اسناد په پاکستان کې ژوند کوي دوی ویلي افغان کډوال د دوی پاړه تر اساسي پریکړه یعنی لښت لږ یو میاشت نور پوری هم په نوموړي ایالت کې اوسېدلی سي سباون کاکړ ازادي رادیو کابل
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمدن و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اورئ ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا رد کړی چې د جنگی جنیتونو د تور په خاطر بخنه غوړي ښاغلی حکمتیار د فرانسې خبری اژانس ته په یو تازه پیغام کې ویلي هغه خلک باید بخنه غوړي چې د ده په خبره د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن پیژندل شوي وي حکمتیار په داسې حال کې دا تازه څرګندونې کړي چې افغان حکومت له یو لړ انتقادونو سره سره په نوموړي د بندیزونو د لرې کولو هڅه کوي صفي الله ستانکزی په رپورټ لري
ګلبدین حکمتیار ویلی کوم خلک چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن وي باید بخنه وغواړي نه هغه چې د خپل ځان او هیواد دفاع کړی ده هغه د خبرې د فرانسې خبری اژانس ای اف پی ته په یو تازه غږیز پیغام کې کړی دی هغه ویلی کوم کسان چې د یوې معتبره محکمې لخوا د جنگي جنایتونو په خاطر تورن شوي وي باید بخنه وغواړي نه هغه چې جګړه پرې تحمیل شوې او د خپل ځان او هیواد دفاع کړی ده ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامل ده په تور پوری د چپ افغانستان کې له 1992 تر 1999 کلونو پوری د کورنۍ جګړې پر مهال زرګونه کسان وژل دي د بشری حقوقو مدافع ډلو او د خزو زینو ملاتړیو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په خلاف اعتراضونه هم کړی دي دغه فعالانو له حکومت غوښتي چې په دې تړون بیا کتنه وکړي او حکمتیار ته د قضایي خوندیتوب اړوند ماده لری کړي خغلی حکمتیار له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي د سولې د تړون په اړه د خزو کومې لوی ټولنې نه بلکې کم شمیر خزو اعتراض کړی چې د هغه په خبره د پام وړ نه ده افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې تړون روان کال د تلی یا میزان په اتمه لاسلیک کړ اخو د بشری حقونو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی وای حکمتیار حق لري چې داسې سرګندونی وکړي ځکه د خبره تر اوسه کومې رسمي محکمې هغه تورن کړی نه ده
کچیر ته حکمتیار څه وای چې زه بخنه نه غواړم او هغه څوک به بخنه وغواړي چې هغه د یو باصلاحیت محکمې لپاره تورن شوی دا د حق دی چې داسې یو خبر وکړي دې د پاره چې تر اوسه پورې داسې عادلانه محکمه نه په افغانستان کې نه په بل نړیوال سبانه دایره شوې ده چې حکمتیار تورن وکړي په دې تور باندې چې یو عادلانه محکمه وي مخایده او هغه چې د طرف ونی نیسی حتی که چې تورانو کې جندلو هغه به خپل مجازات هم وګوري په مشکل دی له محاکمه دایره کو داسې تورونه لګول حتی د حقوق بشر نظر نه کې اساس ګڼي
ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د جنگي جنایتونو د تور په اړه له بخښنې غوښتلو ډډه کړې چې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د تعزیراتو کمیټې غوښتي چې د حزب اسلامي د تړون د تطبیق په برخه کې همکاري وکړي له حزب اسلامي سره په تړون کې په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لری کول یو مهم شرط دی
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
هیچ لاکدان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو اورئی د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې اړه رپورت اورئی چې کندوز کې د کرنې ریاست وایي چې سکل په دې ولایت کې د شولو په حاصلاتو کې شل په سلو کې زیاتوالی راغلی، او دا هم اورئی چې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ تر بریالی کېدو وروسته د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور کسه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دا مهال د افغانستان په ولسي جرګه کې د کډوالو، اقتصاد او عامې روغتیا وزیرانو ته د رایو صندوقونه ایښودل شوي او رایګیري روانه ده. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه دوه درستنه آزاد کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمه ایز کانفرانس کې ګډون کوي چې پکې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه. د امریکا یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي سناتور د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره د هر ډول اړیکو بېرته فعالول به خطرناک واوسي. او جاپان او روسیه وایي توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزې کړې دي.
د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ تر بریالی کېدو وروسته د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي، په ځانګړي ډول دا چې دی به د روسیې په برخه کې د امریکا سیاست څه ډول بیا ارزوي. د ازادي راډیو خبری مرکز په دې اړه رپورټ لري چې مهم ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
دوی اونۍ مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب سي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگټن پر وړاندې د شکایتونو یو لست خپور کړ. پوتین یو داسې قانون توشه کړ چې د پلاتینیوم لرونکو وسلو د ذخیرو راکمولو په دوه اړخیزه تړون کې د روسیې ګډون وځنډاوه. ولادیمیر پوتین دغه راز د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او په ختیځ اروپا کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی دفتر لیکلی چې ډونالډ ټرمپ د باراک اوباما پر خلاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې له مسکو سره شی اړیکې پالل غواړي، او ویلي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په څیر نورو برخو کې به له روسیې سره همکاري وکړي. اوس چې ډونالډ ټرمپ له خپل دیموکرات سیالې هیلری کلینټن څخه انتخابات وګټل، روسي چارواکي د امریکا نوي ولسمشر ته د یوه داسې کس په توګه خوشبین دي چې کېدای سي کار ورسره وکړي. ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د ولسمشر په اړه د مثبتو نظرونو په څرګندولو سره د انتقادونو سره مخامخ شو، خپل ځان یو بریالی توافق کوونکی بللی او وایي له مسکو سره د یوه داسې توافق غوښتونکی دی چې د روسیې لپاره ښه او د امریکا لپاره عالي وي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټرمپ به له روسیې سره څه ډول چلند وکړي، ځکه د ته د مخکینۍ ادارې څخه ډېر مسایل ورپاته دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخلي کې ټرمپ کولی سي د دیموکراتانو د ادارې ځینې تګلارې بدل کړي چې پر روسیې د بندیزونو مسأله یوه له دغو تګلارو ده. ډونالډ ټرمپ به د 2012 کال د قانون په برخه کې چې ماګنیتسکي اکټ نومیږي لږ انعطاف وښيي. د دغه قانون له مخې د یوه روسي افشاګر او محاسب سرګي ماګنیتسکي تر مرګ وروسته پر 9 روسي وګړو په علني ډول او پر یو نامعلوم شمېر روسانو په مخفي ډول د ویزې د ورکړې محدودیت لګول سوی دی. روسیا له ډېر وخته د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ختیځ په لور د ناټو تړون د غځېدو له کبله غوسه ده. ډونالډ ټرمپ هم په پرله پسې ډول د ناټو پر تړون انتقاد کړی دی. د پوتین لخوا نوی توشه سوی قانون د امریکا له نوي تاریخ غواړي چې د بالتیک درې هیوادونو په ګډون د اروپا په ختیځ کې د ناټو پوځي حضور کم کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ د سر اعلی قومندان په توګه کولای سي په بالتیک کې د دغه هیواد پوځي حضور وارزوي. تر ټولو مهمه ده چې د پوتین لخوا د پلاتینیوم د توافق قانون قانون له واشنگټن څخه غواړي چې له روسیې سره غیر دوستانه پالیسي ختم کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی دفتر زیاتوي د امریکا نوی ولسمشر د ولمرني حرکت په توګه کولای شي د ولسمشری د دوړخیز کمیسیون د بیا جوړېدو هڅه وکړي. ډونالد ټرمپ او د هغه انتخاباتي ډلې له روسیې سره د باراک اوباما د ادارې چلند ناکامه بللی. د ولادیمیر پوتین ویاند د نومبر پر لسمه ویلي و چې ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین په بهرنیو پالیسیو کې ورته اصول مختوري.
و امریدل چې د امریکا پولیس مشر انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ تر بریالي کې دوه سره د هغه هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه ډېری پوښتنې راپورته شوې دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې شولو حاصلاتو کې شل پسلو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ برابر کړی.
په کندوز کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی. د کندوز ولایت د کرن ریاست چارواکي په روان کال کې د اوبو ډیروالی او د دغه نبات کښ لپاره د ښې هوا شتون د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه په ګوته کوي. د نوموړي ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد نبی روفی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې سږ کال په دې ولایت کې د شولو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی.
شولې نظر تیر کال ته سږ کال دیموږه ښې وي. آب و هوا هم رول لري او د اوبو زیاتوالی هم دیموږه. سږ کال د اوبو د کمبود سره مخامخ نه شو. په اکثر نقطو کې نه د بغلان د طرف نه د تخار د طرف نه اوبه تر اخره پورې پریمانه وي، اوبه مشکل نه.
ښاغلي روفي زیاته کړه چې اوس هم کروندګر په پخواني شکل شولې کوي او پروسس کوي. هغه وایي د کرنې وزارت د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د شولو د پروسس یو کوپراتیف جوړ کړی چې په هغه کوپراتیف کې 8 پای د شولو د نیحال ماشینونه، 4 پای د لو ماشینونه، 4 ارادي تراکتورونه، همدارنګه نور وسایل هم شامل دي. څو وروسته له دې په دې ولایت کې شولې په عصري ډول وکرل او پروسس شي. د کندز کروندګر هم د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي پخلی کوي، خو په بازارونو کې د وریجو له ټیټې بیې شکایت کوي. دوی وایي دولت باید هغه وریجې چې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته واردېږي پرې بندیز ولګوي څو د کروندګرو اقتصاد وده وکړي.
وریجې خو دلته تقریبا په شپږو رقم وریجې دي. ډېری رواج د وریجو اوس باړه دی، سرخه دي، شالاونګۍ دي، منډه وریجې دي، زراعتۍ دي، باسمتۍ دي، خو ښې وریجې سرده باړه دي. یو من ښې وریجې دغه نوې وریجې ته فعلاً په 3500 روپۍ دي، زړې وریجې په 4500 روپۍ دي، په 4500 روپۍ زړې وریجې.
سکل حاصلات ډېر ښه و نسبت په تیرو کالو باندې. نو یوازینی مشکل چې دلته د قانون سره مخ دي، دلته مارکیټ نشته. دا هندي وریجې راځي، پاکستاني وریجې راځي، د افغاني وریجو بازار یې وهله خراب کړی دی. نو که دولت چېرې دلته کارخانې جوړې کړي د پروسس او د وریجو د تولید دپاره چې همدغه وطني وریجې په ښې وریجو په سیله وریجو باندې تبدیل کړي، هم به د قانونو ته فایده وي، هم به دولت ته یو څه اندازه ګټه ورسیږي.
د معلوماتو له مخې په کندز کې 100 ډبله شولې کرل کېږي چې ګرمه باړه، سرخه زیراتۍ، شالاونګۍ، باسمتۍ، سرده باړه، منډه او داسې نورې. اما د سرده باړه او شالاونګیو شولو وریجې بیا له ځانګړې شهرت څخه برخمنې دي. خو د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي د وریجو په پخولو کې د زغرو او کنځلو تیلو څخه کار اخلي چې له کبله یې د پلو خوند څو برابره زیاتیږي. کندز د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او شولې د دې ولایت مرکزي سیمو کې، همدارنګه د امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې ولسوالیو کې کرل کیږي. خو بیا د خان آباد وریجې له ځانګړې شهرت څخه برخمنې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه می ومني. آیا کله په خارونو کې د پارکینګ لستوندو سره مخ شوی یاست؟ او یا کله مو هم موټر د پارکینګ د نشټون له وجې بي ځای درولای؟
ستونزه سره مخامخ کیږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې پارکینګ نشته.
په نننۍ خبرونه کې په خارونو کې د پارکینګ په نشټون ستونزو او عوامل غږیږو. درنو اوردونکو، د موټرو تمځای یا پارکینګ په خارونو کې د بیروبار او پر واټونو د ډېرې ګڼې ګوڼې مخه نیسي. نو اړینه ده چې په خارونو کې هر ودانۍ ځانګړی پارکینګ ولري. ترڅو د بنظمی مخاوني ول شي. خو خای تاسو هم لیدلی وی چې په اکثر لوی خورونو کې ک پارکینګ وی هم د پارکینګ خاوند په کرایه ورکړی وی، ګودام یې ورنه جوړ کړی او یا هم د موټرو د درولو پر ځای نور کارونه اخلي. ځینې کسان بیا د پارکینګ د کرایې لپاره موټر پارکینګ ته نه بي، د سړک په غاړه داسې دروي چې ټول سړک نیسي، بیا نو لارې دومره بندې شي چې د څو دقیقو مزل ساتونه نیسي. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې وایي په اکثره ځایونو کې پارکینګ شته خو ګودام ورنه جوړ شوی.
لږې خو هم کتار جوړ شل، دی خو هم کتار جوړ شل، نو خامخا سړي سره مریض یو بل مشکل به وي. کمپنۍ نه راکي نو دغه ته را رسېږو چوک ته درې څلور ګنټې را باندې وځي. که دغسې ماته یو مریض پیک شي، پارکینګ نه ده، پارکینګ د خپل موټر په جای مالونه ږدي.
سر بغاړه ولاړلی، دادی مزان کې ولاړلی، پولی ارتان سره دلته ولاړلی، غټ رش جوړي دی لس دقیقو مزار په نیم ساعت کې کوو، په یو ساعت کې نو پته پارکینګ کې ودرئ، هغه کې ودرئ، نو روټ بغاړه وړې درئ، لار بنده شي، سر بغاړه ولاړلی.
پارکینګونه ټول بند کړي په مالو باندې او گاڑی ټول په روډ سر باندې ولاړې، چوکونه بند دي، کمپنۍ لوکوټ سنگي لار بند دي، لوکوټ سنگي نیولې له چوکه پورې لار بند دي. یو کس راځي له کمپنۍ نه، هغه درې څلور ګنټو کې چوک ته لاره رسیږي. زه سهار راوتلی مل کمپنۍ نه اوس لاره ورسېده، او سپیشل گاډی مې نیولې، دربس مې نیولې.
د سړک لغړې د موټر پارکول نه واځي دا چې نور خلک په تکلیف کوي، بلکې په خپل د موټر خاوند ته هم لوی سرخوګي جوړوي. د کابل اوسنکي جمیل د خپل ملګري کیسه کوي، وای دا چې موټر بي ځای درولې او غلور نه بيولای.
کورلا موټر ته لوته ته غلو تختو، پارک نه سر سر درولې بيز درغه ګوري موټر نست. کومندانی امنه د کابل ته مراجعه وکړه، هغه موږ په لټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورکوې. دا اوس فیلن تاسې ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درولو جنست کوم ځای کې درې، هلته دکاندار خپل موټر درې وایي ما دکان مخې ته زه موټر درم، خدای نه راوي خار کې سودا پکاري، څو منټه ټکسړې موټر درې دا سودا واخلي، سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
د لوګر اوسیدونکو خطاب وایي کله چې لکلینه ښار ته سودا پسې راځي، دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو دقیقې موټر پکې ودروي.
ستونزه را مخامخ کیږم چې مجبورم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په ښار کې، یاغي مصرف زخت ډیریږي. دوه ساعته په سودا وځي، نو دوه ساعته سیدا بیرته موټر په ښار کې ګرځوي، تقریبا 15 شپږ لیټر تیل خوري، دا مصرف ډیریږي. پارکینګ نشته، بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دغه نوې موټر سره د موږ کور حرکت راکو سودا یې کوله. د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو وایدا جل ګوخه دا ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دا کله چې دای لاړه خپل سودا یې راکړه، کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورګ دی پروژګا خواته ګوره الکان دې نه زپېزن نه ته وایاله موټر ودارو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي بیر سره موټر هم پامني. خدای غم ټول دولت به توجهګی دي چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي وځي دی وخت نه ده چې کسی ونی سي خپل پامل باسي. ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري، چې موټر لري نو ته د زمينه دي پارکینګ مسایل سي هغه بازار سره جوړيږي.
د احمدشاه بابا مینې اوسنکی فیضي بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا ځینې کسان موټر داسې دروي چې په سړک د بایسکل د تیرېدلو ځای هم نه وي پاتې.
سرکونه عمومی سرکونه نیول کیږي. زه ابل اورز ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سړک تیرېدلم، موټر عمومی سرک په لانډو ولاړ دی، یو نه چې شل 15 موټر لکه پارکینګ چې جوړ کړی عمومی سرک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سرک، که دا پارکینګ دی موږ کومه سي لاړ شو؟ ما ته یې تاسو په هوا لاړ شئ، هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سرکی، خو نن خلک پرمختللي دي، باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري، مجبور په عمومي سرک دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو، هغه چې وخت عمومي سرک ونیو نو موټر کومه سي لاړ شي، خلک کومه سي لاړ شي، زمونږ خرګاډی کومه سي لاړ شي، ازګاډی هم کومه سي لاړ شي. مکرانو کې چې تیرېږي سرک سر موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تور زنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي، کنه داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر تې وړي. د کلي ملي سره
عام کسان اکثرا خروالی پدې کې ملامت غنی وای چې دوی خو کسانو ته چې پارکینګ نه جوړوي یا په نورو شیانو بندوي دا وخت ورکړی چې له قانون نه سرغړونه وکړي. د بیلګې په ډول د نوی ښار د اوسیدونکي کمال خبري اورو.
فاسد شروالی ده د دوی دغه د پیسو نه یو ناوړه استفاده شوې ده، نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لاس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري، نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی ده. بخي نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلکو ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کیږي مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي، پارکینګونه باید ولري.
خو هغه کسان چې له پارکینګ څخه ګودام جوړوي او د نورو شیانو د ساتلو لپاره یې کاروي په دې عقل څه وایي؟ په کابل کې د یو داسې پارکینګ له خاوند سره غږېدلی وو چې همدا کاري کړی.
ما خودم 30% دی بلاک سم دارم.
زه خپل 10% په دې بلاک کې شریکم. هر څوک چې دلته کور په کرایه نیسي یا ګرو کوي په پیل کې ورته وایم چې پارکینګ نه لرو. پارکینګ شته په زیرزمینه کې دی، خو هغه مو په کرایه ورکړی. ګودام دی چې داسې ونه کړو د بلاک د لګښت پیسې نه پوره کیږي.
په کابل کې مجید مال هغه ځای دی چې د موټرو د درولو لپاره تمځای یا پارکینګ لري. د هغه ځای مدیر مسؤول عبدالوارث ماموزی وایي چې پارکینګ د مارکیټ، مغازی او ټول لوړ پوړه ودانۍ لپاره لومړنی ضرورت دی. هغه له ځینو کسانو څخه ګیله کوي، وایي د څو پیسو کرایې لپاره موټر د سړک په غاړه دروي.
باوجود د دې چې موږ دوه منزله پارکینګ هم لرو، ښه سهولت هم ورته برابر کړی ده. بعضې خلک شته چې راځي، دا مهمه نه ګڼي چې موټر په پارک کې ودروي، بعد په دې سړک باندې موټر ودروي. نو دغې وجې نه بعضې مشکلات منځته راځي چې یا ګڼه ګوڼه رامنځته شي، ترافیکي ستونزې رامنځته شي. دا اوس زه 9:30 راروان شوی یم، خپل ځای نه 10:00 زره ورسېدم دفتر ته. یعنی دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، نو باید چې خلک پارکینګ نه استفاده وکړي. پارکینګونه ماشاءالله اوس ډېر زیاتو ځایونو کې جوړ شوي، خو د موږ خلک ترې نه استفاده نه کوي. رسلور لپاره 500 افغانۍ دی، خو دوی له دې 500 افغانۍ نه تیریږي. دوی نه غواړي چې دا مصرف زیات شي، کوشش کوي چې د سرک په غاړه موټر پارک کړي، ولاړ شي، خپل وسایل پوره کړي، بس لاړ شي.
هغه د خپل یو مشتری کیسه کوي، وایي چې موټر یې د سړک په غاړه درولی و، بیا یې د موټر له منځه وسایل ورک شوي وو.
د سړک په غاړه یو موټر درېدلی و، وسایل یې ورک شوي ول. دا چې دوی موټر نه و پارک کړی نه و، ګناه د موږ نه وه، خو بیا موږ یې په دې مشکل کې راښکیل کړلو چې موږ د سړک په غاړه موټر درولی. خو ولې تاسو ګردان ول؟ باوجود د دې چې موږ ګردان د هغوی مسؤلیت په غاړه نه لري چې سړک له غاړې د موټر پارک وي، خو دوی پارکینګ ته موټر نه وغواړی، د سړک له غاړې و، داسې بعضې وسایل یې ورک شوي ول. دو وخت کې یو حادثه شوې ده چې د سرک په غاړه موټر پارک کړی وو او همداسي چا وړی ده. دغه ځینې مسایل شته چې 500 پونه د خلک نه تیریږي، یو څه مصرف په غاړه نه اخلي، نو بیا وروسته غټ مشکل سره مخ شي.
په ښارونو کې د پارکینګ جوړول یا له پارکینګ څخه د پارکینګ کار اخیستل هغه څه دي چې په سړکونو بیروبار کموي او د ترافیکي پیښو کچه کموي. دا چې د کابل ښاروالۍ مسؤول کسان په دې اکلت سوي، موږ د کابل ښاروالۍ د پالیسي او انسجام د ریاست له مرستیال محمد یاسین هلال سره غږېدلی یو.
هیڅ
چا ته دا حق نه ورکوو چې لوړ پوړي ودانۍ له پارکینګ پرته جوړې کړي. موږ هم دا منو چې کچېرې پارکینګ نه وي ګڼې ستونزې پیدا کیږي. دا چې ځینې کسان پارکینګ لري خو بیا د موټرو د پارکینګ کار نه ورنه اخلي، دا او غیر قانوني کار دی. خو له بده مرغه باید وایم چې مخکې موږ داسې قانون نه درلود چې سرغړونکو ته له قانون سره سمه جزا ورکړو. اوس مو په دې قانون کار کړی، په نږدې راتلونکو کې ټولې قانوني مرحلې بشپړېږي، بیا به په دې وتوانېږو چې تر ډېره حده دا ډول ستونزې حل کړو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي؟ ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي؟ کیدای شي د دوغ شایانو د وړلو لپاره د نړیوال ټولنې یو خاصه غونډه او ځنګړوم راستو ته اړتیا پیدا شي. د خبرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړو.
اوس پام وکړئ پورا خبرونو ته.
نتاقان،
سنداگل باورا
او توتکی خکلا. په یو خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرام وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپیرې د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لویې اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوی چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډیر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډیر ژر راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نه شول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر راکوي چې غرمې رادیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونې جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمې رادیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه رادیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هو هو خپرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلیپ والا سندرو خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپلې بې خونده سندرې په څه ډول په اوریدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه او ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډیر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
دا 15 کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د زړه غوښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه یې لا کوژده نه راته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، باید په ډاګه ورته ووایم چې کوژده غواړم. الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویه، څنګه یې؟ له سترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویه.
ښه یم مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟
خیم زویه، شکر ده ټول ښه دي. ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادام ګل یو څپېړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه په لاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې، فیسبوک ته چیرته وزګارېږم، شپه ورځ کار کوم. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا موبایل دی او دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټول ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې سال دی؟ چاته کوژدا او چاته واده کړی دی.
قراری ده زوی کوژدا واده وسو کولای شي. هغه نجلۍ چې خپل پوزه نشي پاکولای تر لسو لکو کم نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، ابله شپه مې خوب لیده چې کوژدا مو راته کړی وي، کلیوال اتڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وهئ.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه. کوژدا څه کوي؟ په لوی لاس دې پښو ته زولنې مه دراچوه. تر اوسه خو لاس رخوله هلکې. کار کوه زویه، کار.
مورې وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي. مه ورخطا کېږه، دا دعا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي. د ګل غوندې نجلۍ ده.
د ترور لور مې؟
هو، ولې حیران شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پرې پوه هم نه شې. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تیریږي.
خو زه هم همدا وایم چې عمر مې تیر شو او تیریږي هم، او د ترور لور خو مې اوس د پنځو کلونو ده.
وی زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوي وي. تر هغو پورې پیسې رالیږه چې ټول یې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروئ چې خپله یې وکړم نو.
وی دا څه بې شرمۍ ته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
چورتې چې ووهلو نو ژر موبایل ته شوه، چورتې چې ووهلو نو ژر موبایل ته شوه. ګوته یې ورکش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. ګوته یې ورکش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. هغې ته چورت کې لاړه. او پس له ډېره چورته یو څه یې ولیکلو، او بیا یې لږ شیبه صبر وکړ او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوخ کې کته راغلې، له سوزه ډک اوف یې موبایل وښوراو او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوخ کې کته راغلې، له سوزه ډک اوف یې موبایل وښوراوه. سترګې وچې کړې او دا یې وویل. مراد مشه پوره د نامراد بچیا، ته وازه کار نه لرم. سترګې وچې کړې او دا یې وویل. مراد مشه پوره د نامراد بچیا، ته وازه کار نه لرم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خطلم درته می وانا قتل وا می بخا درڅ خطلم درته می
نشم در تمی دیر و جڑلوا میں باکا غگ دے نشم در تمی دیر و جڑلوا میں باکا
چپے کے دل مادر تر